افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویتا سیاسي رادیو توازی است. السلام علیکم. پر رواني یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به پیل شي. په لوګر او کندوز کې 12 وسله وال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به دغه مذاکرې پیل شي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغه مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوځن نن ازادي راډیو ته ویل په لومړنیو باسونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې وسی.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو. زمونږ تمه ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت ویلي د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د حکومت اټاکل سوی حیات پوره چمتووالی لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالبانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ چې ورسره به د خوشي 100 طالبانیانو شمیر 500 ته ورسیږي. د دغه بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یک شمې پورات د سولې مشورې ته لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې اټاکل سوی دغه بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. بلوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسله وال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوی دي. دوه وسله وال طالبان پرون د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې وژل شوی چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان شاهپور احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول. لامل یې دواړه وجل شوی لمند تللی.
بلخو د کندوز پولیس وایي چې د طالبانو یو سر ګروپ سیف رحمان له خپل نوو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه بوشکی ماین پرون د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ځای پر ځای کړي. دغه دوه پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
ګن کسان به ما درک کوي، ګن نور به ما غاندي او یا کرکه راڅخه کوي، خو تاسو پوهیږئ خدای دې څوک له داسې انتخاب سره چې زه مخامخ شوم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ تیر انتخاباتو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په پرونیو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو چاکونو کې درغلي شوې ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده شوه. پرون تر دې مخکې هغې د لوکاشینکا پر ځای خپل ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته رسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پومپیو به دوی ورځې په چک جمهوریت کې تیروي. وبخشي مایک پومپیو به دوی ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به سلووینیا، اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پومپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي چې څو د چین د ټیکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگتن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیسته دی. پومپیو به اروپا وهڅوي چې د روسیې پر انرژي خپل اتکا راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا د چک له صدراعظم اندري بابش سره تر کتنې مخکې د چک او امریکا د ټیکنالوژۍ کمپنیو له غړو سره د 5G په اړه وګوري. او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنگلاديش او ویست انډیز تایید کړی دی چې د کورونا له وبا سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر ډیوډ وایټ ویل چې د کرکټ هغو ټیمونو د تجرید لپاره چې دغه هیواد ته ورځي په ویلینګټن کې چارواکو سره کار روان دی. ښاغلی وایټ خبرلانو ته ویل چې ما ټلیفوني خبرې کړي دي. ویست انډیز، پاکستان، استرالیا او بنگلاديش تایید کړی دی چې په دغو نړیوالو مسابقو کې به چې 10 ورځې دوام کوي برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر د دغو مسابقو د مهال ویش په اړه جزئیات ورنه کړل. د نورو هیوادونو لوبغاړي چې کله نیوزیلند ته داخلي، د اصولو له مخې باید د 14 ورځو لپاره په شدید